په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو. دونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اجنسونو لیکنې او نیوز پروګرام جمهوري غږونه دراورو. خبرونه به بشیر ګواښ وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سره ټیګي په خبر بوختونخوا کې وړه ګران شوی او خلکو د مظاهرو ګواښ کړی دی. افغان حکومت وایي چې طالبان سوله غواړي نو اور باندې وکړي. په جرمني کې د لیبیا د شخړې حل لپاره لوی غونډه رابلل شوې ده. د خبرونو تفصیل په پیښور کې نن بیان او سوداګر وایي که په خیبر پښتونخوا کې د وړو کمی پوره نه کړل شو نو دوی به د ګل ورځې مظاهرې پیل کړي. د دې په وینا په صوبه کې لیوې اونۍ راهیسې وړه ځکه ګران شوي چې پنجاب خیبر پښتونخوا ته د وړو لیږل بند کړي دي. په پیښور کې د وړو دوکانونو د اتحادیې مشر رامبیل خان نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل له حکومتي میلونو څخه وړه بازار ته ورکړل شوي دي خو ډېر کم دي.
یو سل او دیر گاڑی روزانہ دا پنجاب نہ مدی مارکیٹ تر اتلو اوس هغه مکمل بندی نلش پگم اورز دا پاپ دغه باندې اٹک باندې پابندی لگولا دلته لوکل ملونو کی لغون دی غنم ور کئی هغه غنم چیلی هغه وڑشی او هغه دلته لوکل پوینټو نه جوړ کړي ڈی سی سے اول ته 507 روپے تقسیمای خو هغه ډیر لګوړو دی.
په خیبر پختونخوا او پنجاب دواړو کې د تحریک انصاف حکومت دی ګوند پر خپل ټوټر پڼه لیکلی چې د دواړو صوبو د چارواکو ترمنځ د مسلې د حل لپاره خبرې شوې دي. د خیبر پختونخوا په سواد کې پروند مسلم لیگ نون غړو د خپل دوه ځای مشانو د غیبېدو پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهره چانو ادا کړی چې د حکمران تحریک انصاف سیاستوال سره د جمعې پرز د وړو په سر راپورته شوې شخړې وروسته پولیسو عبدالغفور او عثمان غنی تھانې ته بوتلل خو اوس وای دوی نه دی نیولې. د عبدالغفور زوی کاشف خان نن مشال ریډیو ته ویل ترڅو چې د غمشان نوی اور خوشی شوی احتجاج به روان وي. پولیسو په دې اړه مشال ریډیو سره له خبرو انکار کړی دی او د تحریک انصاف ځایی سیاستوال وایي چې په دې شخړه کې لاس نه لري. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د امریکا او ایران ترمنځ د شخړې کمولو لپاره منځګړتوب نه کوي خو په سیمه کې امن غواړي. د دې وزارت وایندې عائشه فاروقی د جنوري 14مه مشال ریډیو ته وویل سعودي عرب او ایران ته د بهرنیو چارو وزیر شومت قریشي وروستي سفر نه د منځګړتوب لپاره نه بلکې د ترنګلتیا پر کمولو د ټینګار لپاره و. په پاکستان کې اپوزیشن سیاستوالو د وزیر اعظم عمران خان لخوا منځنی ختیځ ته د شاه محمود قریشي د لګلو پر پریکړه نیوکې کړې وي او ویلي وو چې حکومت دې د غټو نړیوالو مسایلو لپاره د منځګړتوب لافې نه کوي او په کور دننه دې سیاستوال خوشاله وساتي. افغان حکومت وایي د افغانانو په وړاندې د طالبانو د تشدد کمولو راپورونه مبهم دي او که دغه ډله سوله غواړي نو اور باندې وکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایان صدیق صدیقی پرون ماښام په کابل کې خبرلان ته وویل په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په مذاکراتو کې د پرمختګ خبرونه ورسېدلي خو هر جوړجاړی له جنګبندۍ بغیر نشي کامیابېدلی.
د افغانستان په حکومت کې زموږ برداشت دا دی هر نوم چې دې طرح ته ورکول کېږي او یا طالبان چې له پاکستانه قطر ته له هر وړاندې سره ستانه سوي هغه له زلمي خلیلزاد سره مطرح کوي. زموږ خلک باید د اوربان شاهدان واوسي.
د رسنیو تر مخه طالبان او امریکایان په قطر کې د سولې وی هوکړې لسلیک کولو ته نږدې شوي دي. د دې لمخې به طالبان په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو بریدونه ودري او د افغانانو په وړاندې به تشدد کم کړي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې اوچا ویلي چې په تیر کال کې 4,10,000 افغانان د جګړو د لاسه بې کوره شوي دي. د جنوري 14مه خبر شوي دی خبر پاڼه کې زیاته شوي چې همداراز وچکالۍ 2,15,000 کورنۍ په ختیځو ولایتونو کې بې کوره کړې چې اوس د جنګونو او غریبۍ له امله خپلو سیمو ته نه شي ستنېدلی. د دوی په وینا که حالت همداسې و نو د 2000 کال تر پای به 1 میلیون خلک کډوال وي. نن په جرمنی کې د لسو هیوادونو ملګرو ملتونو استازي د لیبیا کورنۍ جګړې پر حل خبرې لري. د امریکې، روس، برتانیې، ترکیې، مصر، متحده عرب امارات، الجیریا، اټلی، فرانس او چین ولسمشران یا استازي به په دې غونډه کې برخه اخلي. په لیبیا کې ترکیه او قطر د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي ترابلس حکومت سره ولاړ دي، خو روس، مصر او متحده عرب امارات د زورواکي خلیفه هفتر ملګری دي. ملګرو ملتونو پر ترکیه او روس نیوکې کړې چې په لیبیا کې د خپل خوښې خلکو ته په وسلو ورکولو سره هلته تشدد زیات کړی دی. د ایران حکومت ومنله چې د اوکراینی الوتکې تور ډبې یا بلیک باکس به د اوکراین حکومت ته وسپاري. په دې اړه د تحقیقاتو لپاره د ایران ملکی هوایي چلند ډلې مشر حسن رضایی فرد جنوري 14 سرکاري خبری اژانس تسنیم ته ویلي، په دې ډبه کې د ثبت شوو معلوماتو د څېړنې ټکنالوژي نه لري، نو ځکه یې اوکراین ته سپاري. ایران په لومړي سر کې نه منله، خو وروسته یې تایید کړه چې د جنوري 14 په تهران کې د اوکراین یوه الوتکه د دوی له پوځ څخه په غلطۍ کې ویشتل شوي چې سپاره ټول 168 کسان پکې وژل شوي دي. له 19 کلونو څخه کم عمر لوبغاړو په 50 اوریزه کرکټ نړیوال جام کې نن پاکستان د سکاټلند سره لوبه کوي. د جنوبي افریقې په پوچفسروم کې کیدونکې د سیلی په دې ټورنمنټ کې د پاکستان لومړۍ لوبه ده. تیره ورځ افغان لوبډلۍ خپله د ټورنمنټ لومړۍ لوبه له جنوبي افریقې وګټله. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس د موسم حال له احمد الله اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې به په پیښور او بنو کې وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 1 او زیات نه زیات 0، په بنو کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 0، او په کوټه کې به کم نه کم -8 او زیات نه زیات 5 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. په پیښور کې د وړو کاروباریان وایي چې پنجاب خیبر پختونخوا ته د غنمو او وړو سپلای ژر بیرته پر ځای نه کړه، نو د صوبې خلک به زخت پریشان شي.
دوه ورځو سټاک به یا نن او سبا کدا لارې کولونو کو دلته بار څخه ختم شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ایران او امریکا د لانجې د هواري په لړ کې د درمګړي رول نه لوبوي. د چارو ځینې شنن کې هم وایي چې پاکستان د یو سالس کردار لوبولو ته جوړ نه دی.
امریکه سره زموږ تعلقات په خپل ځای ډیر خوندور نه دي. پاکستان نه اقتصادي دومره زور شته.
او د دې اونۍ په جمهوری غږونه خبرونه کې د نومیالي وکیل او سیاسي مبارز شهاب الدین خټک خبرې وکړي.
کله چې ما له سم پات کړو ای پیو په هغه ورځو کې د ولی خان بابا دا وی سره د جامن سره
پات. ویدا له مشال رادیو سره ووس. او دا هم ولنې موضوع په پیښور کې د وړو سوداګر وایي له پنجاب خیبر پختونخوا صوبې ته د غنمو او وړو د سپلای بندیدو له وجې په صوبې کې د وړو کمی راغلی دی او نرخ یې زیات شوی دی. له همدې کبله د پیښور نان بیانو د ګل ورزینه د کاربندیز دړکه هم کړې ده. حکومتي چارواکي وایي د وړو بحران یوازې په خیبر پختونخوا کې نه بلکې په ټول هیواد کې دی او خلک اغیزمن شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون ماخام د سلورو واړو صوبو والا وزیرانو او چیف سیکرټریانو ته د وړو ستونزې د حل لپاره د ګامونو پورته کولو امر کړی دی. غلام غوث معلومات راکوي.
پېښور کې د وړو د سوداګرو د اتحادیې مشران وایي له پنجاب خیبر پښتونخوا ته د غنمو او وړو د رسد د تړلو له وجې په مارکیټونو کې د وړو کمی راغلی دی او د خیبر پښتونخوا په بازارونو کې د وړو نرخ هم زیات شوی دی. پېښور کې د وړو د دوکاندارانو د اتحادیې مشر رامبیل خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
دا درې میاشتې مخکې 850 روپۍ 20 کیلو تیل و د وړو، اوس تقریبا 1100 روپۍ توړه ده 20 کیلو. اسپیشل هغه فین چې دی هغه په 1200 روپۍ توړه دی. نن شپږم ورځ د اټک باندې پابندي ولګوله. دلته لوکل ملونو کې لګون دي غنم ورکي، هغه غنم چې دی هغه وړو شي او هغه دلته لوکل پوینټونه جوړ کړي. ڈی سی صاحب اول ته 507 روپۍ تقسیمای، خو هغه ډېر لږ وړو دي. دا پنجاب مونږ سره چې کولونی شي زموږ حالات په ډېر خراب شي. 100 او 150 ګاډي روزانه د پنجاب نه مدي مارکیټ ته راتلو، اوس هغه مکمل بندي. دوه ورځو سټاک به یا نن او سبا کدا لارې کولونو کو دلته بار څخه ختم شي.
بلې خواته د وړو په نرخ کې د زیاتوالي لوجې د خیبر پښتونخوا نن بیانو د ګل د ورځینه د هلتال کولو دړکه هم ورکړی ده. دوی وایي د وړو په موجوده نرخ کې د لس روپۍ یو ډوډۍ په حساب هغوی د تاوان سره مخ شوي دي. د پېښور په رامپوره بازار کې د رحمت شاه په نوم یو ننمایي مشال ریډیو ته وویل
موږ کوم ریډ راکړی شوی 10 روپۍ روډه 130 ګرام هغه تقریبا 4000 روپۍ بورې وه. اوس چې کوم دی 1100 روپۍ بورې ګران 5100 باندې ما دا بورې راوړې ده. اوس 1100 روپۍ بورې ګران شه او دا بل ورځ تقریبا 2 ورځې مخکې مې پرچا کړم زما 120 ګرام روډه وه خو زما مجبوري وه ما چې وړو پیسې نه برابرېږي زه خو د بل ځای نه شم راوړلې. موږ خو دا درې ورځې زموږ ټیم ورکړی دی زموږ مسله حل نشه نو موږ مجبور کیږو موږ ورتال کو د پیر د ورځې نه.
د وړو د بحران دا ستونزه یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه ده بلکې په پنجاب او سند صوبو کې هم ولس د دې ستونزې سره مخ دی. هم په دې لړ کې تیر ورځ وزیر اعظم عمران خان د سلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو او چیف سیکرټریانو ته امر ورکړی دی چې د وړو د ذخیره کوونکو په ضد دي سخته کاروایی وکړي او د ولس د دې ستونزې د حل کولو لپاره دي صوبایي حکومتونه ګامونه پورته کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د سوات په کابل تحصیل کې د مسلم لیگ نون ګوند غړو د پولیسو لخوا د دوی د ځایي صدر او جنرال سیکرټري د نیولو پر ضد پرون احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره چانو ویل پولیسو د پاکستان تحریک انصاف ګوند په غوښتنه د دوه کسان ځکه نیولې چې د اوړو د ویش په چارو کې حکومتي ناانصافي خلکو ته په ګوته کوله. پولیس د مسلم لیگ نون د دوه مخکښانو د نیولو خبره نه مني او پر دې موضوع یې له څه ویلو ډډه کړې ده. نیاز احمد خان رپورټ لري.
د سوات په کابل چوک کې د پاکستان مسلم لیگ یو شمیر کارکونانو د یاد ګوند تحصیل صدر او جنرال سیکرټر عبدالغفور او عثمان غنی په لادرکه کېدو سخت احتجاج کړی. د دوی په وینا پولیسو د جمعې په مازیګر دواړه مشران تڼې ته رابلل ول او اوس پولیس د مسلم لیگ نون صدر او جنرال سیکرټر د نیو څخه انکاری دي. د عبدالغفور زوی کاشف خان په دغه اړه وایي
زه تاڼې دنه لاړم ایس ایچ او صاحب ماته وویل چې یاره دلته نه دی راغلی ما ورته چې دا غوی ګاډی دلته ولاړ دی ما وی دلته خو کیمرې هم لګې دل دي تاسو لګ راواړوئ دوی داغینا خالص منکر شو بیگا درینیم بجو پورے مو بتانے کی ناسو.
احتجاج کی شریک دا پاکستان مسلم لیگ نون مٹے تحصیل صدر او مشر سیاستدان محمد شیرخان وای چی سیاسی مشران دا واکمنی پارٹی پا امر پولیسو په دغه تور نیولی چې د ولس غږ پورته کوو.
داغه ګناهدار چې پرون دلته کې حکومتي کسان راغلی او وړي تقسیمول هغه چې بورې دیو وزن کړی دا نو د 20 کیلو په ځای باندې هغه 17 کیلو ختلی دا نو د خلکو ته میډیا ته خولې ده چې ګوره دا تاسو لکه 100 روپۍ یا 200 روپۍ تاسو ارزانه کړی دا خو تاسو خو په منځ کې مطلب 3 کلو وړې استلې دي دا تاسو د عوامو سره ولې دوکه کوي نو هغه دغه ګناه دغه چې د عوامو لپاره आवाज چت کړی دی دیوار اس کړی دی چې تاسو موږ په دغه کې مداخلت ولې کړی دی.
احتجاجي مظاهره کې کارکونانو د حکومت په ضد سختې نارې ولګوري او دړکې ورکړه چې دوی به د احتجاج لړۍ جاری ساتي. یو مشر محمد زمان وایي
زمونږ دا احتجاج به داغه پوری جاری او دا به دین نور زور نسی ان شاء الله چې غفور خان راوته نه او عثمان غنی نو موږ به دا غي پوری ناس خپل قربانی وکاو.
د پاکستان مسلم لیگ نون کارکونانو دغه وینا پاړه مو چې کله د واکمنی پارټۍ صوبای اسمبلی غړي او ملکن ډیویژن پی ټی آی صدر فضل حکیم څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی وویل
پولیسو مازاد پولیس کی قانون نامه راو تا خطر او د غریب لپاره یو دی د غریب څه خبره نشته دا ټول ټول بالکل غلط لګی دا موږ سره سومره جرمدار ته به ته زمینه نه کیږي ټیک ټاک سره هغه موږ حفاظت کوو زموږ ذاتی دښمنه ده.
مشال ریډیو په دا اړه د کابل تانې ایس ایچ او پدل رحیم او بیا وروسته د سیمې ډی ایس پی او په وروستو کې ډی پی او سواد څخه پوښتنه وکړه ولې پولیسو په دا اړه د سخص بیان ورکولو څخه ډډه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
پاپاوکم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
پاپاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
پ یو بجا
هارون باچا هنري غړې
پ دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیواد په سیمه کې د امن لپاره هڅه کوي خو د ایران او امریکا د لانجې د هواري په مخه د ودریمګړي رول به ونه لوبوي. څو ورځې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ایران، سعودي عرب او امریکا ته سفرونه وکړل او د دغو هیوادونو له مشرانو سره یې د سیمې پر مهمو مسلو او د هغو پر حل لارو خبرې وکړې. د چارو ځینې شنونکي وایي پاکستان د اقتصادي ستونزو تر څنګ له یو شمېر نورو داخلي ستونزو سره مخ دی او ځکه نو د ایران او امریکا د لانجې د هواري په چارو کې مرسته نشي کولی. د موضوع تفصیل انیسې اجمل اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیمه کې نور تاوتریخوالی نه غواړي او د امریکا او ایران ترمنځ د منځګړتوب ایس اراده نه لري. د دې وزارت ویاندې عائشه فاروقی د جنوري په 13مه مشال ریډیو ته ویل دا تاثر ناسم دی چې ګواکې د بهرنیو چارو وزیر ایران او امریکا ته د سالس رول لوبولو په غرض تللی وو. د پاکستان په موقف کې په سمدستي توګه هیڅ بدلون نه دی راغلی. شاه محمود قریشی تل ویلي چې پاکستان منځګړتوب نه کوي بلکې دا یې ویلي چې په سیمه کې نور تاوتریخوالی د چا په ګټه نه دی. د منځګړتوب ټکي کله هم چا نه دی ویلي او نه موږ داسې کوم تاثر ورکړی دی.
د
جنوري په درېمه د امریکا لخوا د ایراني کومندان قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. عائشه فاروقی د خبرې لاغر تو وکړي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جنوري په 12مه تهران کې لیرانی او داغي او رزرستو له سعودي چارواکو سره ولیدلو د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د ترنګلتیا په ختمولو د سیمې د حالاتو په اړه ورسره خبري وکړي. په دې موقعه د ایران ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ستاینه وکړه او چې هغه د سیاسي او سفارتي لارو په ذریعه په سیمه کې ترنګلتیا ختمول غواړي. خو د جنوري په 12مه شاه محمود قریشی په واشنگتن کې خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره ملاقات وکړ او
موږ چې په څه خبرې وکړې هغه د عراق او منځني ختیځ حالاتو. ما هغوی ته واضح کړه چې پاکستان د سالس رول لوبولو هیڅ اراده نه لري.
د نړیوالو اړیکو په ډاکټر سرفراز خان وای د پاکستان موجوده اقتصادي حالاتو ته پکتو د سنخ کاری چې د هیواد به د کوم اقدام سره سعودي عرب، متحده عربي امارات او یا امریکا خپکړي.
پاکستان سدسي حیثیت نشته چې دا خپل د امریکا ایران منځ کې یا ایران سعودي منځ کې چې دا سالس جوشي وړي چې مخکې پاکستان چې د سعودي په دباو کې مالیشیا ته کوم کانفرنس و هغې ته هم نه ولاړو. ما سل دا دی چې پاکستان نه دې جوګه دی چې دا سالس شي شورو نه دا خبره نه سټارټ کړو
د نړیوالو اړیکو یو بل پو ایاس وزیر وایي په رستیو کې د افغانستان تر څنګ د کشمیر او د ایران مسلې زیاتې راپورته شوي او پاکستان یې د هوارولو هڅه کوي. خو دا ښکاري چې دا هیواد به د اقتصادي ستونزو له وجې څه لاسته راوړنې ونه لري.
ایران، سعودي عرب او امریکا که غوی غواړي چې پاکستان د رول اولوبوي خو بیا خو کېدای شي که نه وي. نو د پاکستان دومره غټ حیثیت نه دی لکه سول سوپر پاور چې دی امریکې ته لاړه. غته د دې دواړو خبرې هم ورسولې او ورسره امریکې سره زموږ تعلقات په خپله اوس ډېر خوندور نه دي. ورو ورو حقیقي لګیا دي. پاکستان نه اقتصادي دومره زور شته اسلامی نړۍ کې اصلي په لحاظ غټ قوت ہے. کو پنن دنیا کې چې چا سره 2 روپۍ زیاتی نو دا خبره باندې لشي.
وزیر اعظم عمران خان د جنوري په 8مه ویلي وو د پوس مشر ته ویلي چې د ایران، سعودي عرب او امریکا له پوسي مشرانو سره اړیکه ونیسي او دا پیغام ورته ورکړي چې پاکستان د امن لپاره خپل کردار ادا کولو ته تیار دی خو د جګړې برخه به نه جوړیږي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز. لاندې سپې 2011 15,000 14,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې د معاشي ستونزو د حل او خلکو ته د روزګار موقعو برابرول په مخه پر یو څلور کلنه پلان کار کوي. د حکومت په وینا په دې موده کې به چې ښایي د څلور پر ځای دوه کاله شي کورنیو ته چرګان ورکي او د هغو د پاللو او مارکیټ ته د ورکولو چارې به ورسمې کړي. ځینو خلکو د دې حکومتي ګام هرکلی کړی دی. ممتاز بنگش معلومات راکوي.
حکومت لړخ خلکو ته د چرګو ورکولو پروژې صوبایي مشر ډاکټر آفتاب احمد ویلي چې حکومت په خیبر پختونخوا کې څلور کاله پروګرام د لارې خلکو ته یو نیم لاک نه زیات یونټې ورکوي. تېره ورځ مشر ریډو ته نوموړي وویل چې صوبایي حکومت غواړي چې خپل هدف د څلور پر ځای دوه کالو کې ترسره کړي.
دا څلور کاله پروګرام دی تر کې به مونږ 166,666 یونټس انشاءالله تقسیمو او د دې کال چې زمونږ کم ټارګیټ دی هغه 41,000 یونټ دی او زمونږ دا کوشش ته چې دا ټارګیټ ان شاء الله مونږ په دوه کالو کې پوره کړو.
بلخو مدني فعال ایثار علي بنگش جمعې په ورځ مشار ریډو ته وویل چې دې منسوبې سره د وړو کې کور مالی ستونزې په خطو غا سمې دی شي.
یو انډه تقریبا په 25 روپے خرچيږي او دا به ان شاء الله په وی مشته کې دنه دنه یو کور کې یعنی 15 چرګي سی 15 انډه بږي وړو کور حالت کوم دی غا ډېر خطرې کې سره بهتر کې دی شي سره اور دا عوام ته پکا دے سوچ دا ہے دو کہ گورنمنٹ خدای او لو یو انقلابی پروگرام سٹارٹ کو او دا مخ کی پټلو دے پر دا عوام لاسو کی
خیبر پختونخوا کے تیر کال د ذکر شوی پروگرام پرنستا پاکستان تحریک انصاف مخکخ جانگیر ترین اکتوبر کی اور پسی د صوبے اعلی وزیر محمود خان د نومبر په میاش کې په بجول کې کړي وو او دا رنگ دا پروگرام د صوبے نور ضلعو پشن قبیلی ضلعو ته هم وغزول شو. ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوهات.
ایکسٹریمزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وای دا څو ډولونه او اشکال یا بڼی لري.
رادیکل ټیررزم
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کولډ اسلامیک ایکسٹریمزم
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځی کیږي دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریځی کې خبرونه د جمعې او شنبې یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
د اقلیتونو لپاره د پاکستان سینټ د قائمه کمیټه مشر وای په سین صبح کې یو څوک په زور دی تاړ کول چې خپل مذهب بدل کی پیښې زیاتې شوې دي او د په خبره د دې د مخنیوي لپاره پر وړاندیزونو کار کوي. انوار الحق کاکړ زیاتوي هیله ده چې پارلمان زر په دې لړ کې قانون سازي وکړي. بلخوا د بشري حقوقو کمیشن وای پاکستان د مذهب په نوم جوړ شوی دی او پکې د غیر مسلمو حقوقو او د هغوی مسلو ته هیڅ پام نه کیږي. تفصیل له انیسې اجمل اورو.
انوار الحق کاکړ وای په دې هواد کې د جبري ودونو او مذهب بدلولو پیښې تر ټولو زیاتې په سین صبح کې کیږي او دوی به د مخنیوي لپاره په شپږو میاشتو کې په وړاندیزونو کار کوي. نوموړي د جنوري په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې راتلونکي اونۍ به پر دې وړاندیزونو کار پیل کړي.
بنیادی طور دا یو صوبایي مسله ده. موږ د صوبایي حکومتونو او د مختلف سیاسي ګوندونو سره په دې کې خبرې اترې کوو. خپل په کمیټه کې به مراولو او مختبه هم پاغه کې چې کم رکاوټونه د مذهبي ګوندونو له طرف نه کراږي مذهبی جماعتنا ټول پدی باندې پزور کنورژن کول نه داغه ایجنډا دا او د اسلام د روح خلاف هم ده.
تیر کال پسین صبح کې دوه خويندې رینا او روینا لګوټ کې سیمه څخه او تختول شو د ریپورت لمخې په زور مذهب بدل کړل شو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د دې پیښې نوټس اغستی وو. په سین صبح کې اکثره داسې پیښې مخې ته راځي دا چې په دې صبح کې په زور د مذهب بدلولو د پیښو تر شا لاملونه څه کېدای شي. پاړی انوار الحق کاکړ وایي
بعض اوقات په خپل مذهب نه بهر د واده کولو اجازت نه وي نو ځینې وختو کې د دغه رکاوټ د لری کولو لپاره هم جنکې داسې عمل وکړي. دویم واده اجازت په عیسایت کې نشته د اغې په حواله هم بعض اوقات دا وشي. بعض اوقات کریمینل ایلیمنت هم داسې کوي چې د چا ځمکه قبضه کولی یا بل څه کولی نو په هغه کې د دې کنورژن ایشو پکې راولي یا د بلاسفمی ایشو پکې راولي نو هغه په وجه هم بعض اوقات دا مسله جوړیږي.
پسین صوبے کے خبریال امار گروڑا وائی ددی صوبے پاکستان سیمو کی اقلیتوں پر زنگڑی تو گا اندوان پسماندہ جوان تی ربیو پر صورت مذہب بدلول ترسنگ لیوش میر مشکلات سر مخا مختی
ہندو کے اندر جو ذات کا وہ اونچ نیچ کا ذات
پسین کی دا ہندوانو دا لوڑی طبقی خلق شل فیصد او دا ٹیٹی آغی آتیا فیصد دی دا دی شل فیصدو نمائندگی پر اسملیو کشتا خو نور لدی بی برخی دی تم حال پر جبری تو گا دا مذہب بدلول نہ زیادہ پہ حکومت کی دا نمائندگی مسئلہ دا کدا مسئلہ حل شوا نو دا ہندوانو ډیر مسئلے بہوارش پسند کی اکثر دا سی ہم شوی چی غیر مسلم جنا کھیل مسلمانانو سرا د خوخی و دونه وکړي او لکوره و تختی او کورنه یوای چی په زور مذهب بدل شوی بیا په ډیر لکشمیر کی دا سی پیخی شوی چی د بی وزله ہندوانو جنا کھی د وډیرو لخوا تختول شوی دی نو پسند کی په زور د ودونو مذهب بدلول ستونزه شته خو اکثر د خوخی د ودونو ده
سمو د وړاندې د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په یو ریپورت کې ویلي و چې له پاکستانه یو شمیر هندو کورنۍ په سورې د مذهب بدلولو د ویری لوجې هند یا نور هیوادونو ته کډه شوې دي د دې کمیشن مشر مهدی حسن د جنوري په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې تل د اقلیتونو حقوقونه لپاره مغرزبل شوې دي
پہلی بات یہ ہے کہ صرف غیر مسلم لڑکیاں ہیں
لمڑئی خبر دادا چی یوازی غیر مسلمان انجنے ولی مسلمان کیجے ہلکان ولی نہ کیجے مدرسے ته د حق چا ور کړی دی چې هغه یې دا وایي چې دا غیر مسلمان انجونې اوس مسلمانې سوی دي په پاکستان کې د مذهبي سوچ اثر زیات سوی دی او د مذهب خبره چې راسي نو حکومت د معذرت کولو رویه خپل کړي او هغه اقدام نه کوي چې ورته پکار وي
وزیر اعظم عمران خان سمو د وړاندې ویلی وو چې اقلیتونه هم د پاکستان وګړي دي او دوی ته حقونه ورکول د موجوده حکومت په لومړیتوبونه کې ده
له یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د ممند اوسیدونکو کی حکومت غواړي چې په سیمه کې د سیلګرای چارو د ودې لپاره سنتیاوي برابر کړي دوی په خبره د سرکونو د نشټوالي له وجې خلک نشي کولای په سیمه کې د شوي واوري لیدو ته ورشي انتظامی چارواکي وایي زر د چې په ممندو کې سیلځایونه جوړ او سیلانیان ورته جلب کړي د شانواز ترگزی رپورت
په ممندو کې سږ کال د تیرو کالونو په نسبت له ټولو زیاته واوره شوې چې د انبار کې مور د بایزو یا راخیل ویلې زی او د ساپو په زینو غرونو سپینی ووري خوشوي خو سیلګری ورته د ورتګ محروم دي سیلګری وای چې دغه غرونو ته د ورتګ لار نشته لکه سرتاج خان وویل
ان کې تنګي کې ډیوټي کومه د توار پورا زم بارانو به د شپې بس بارانو شو دغه دوران کې خل خوستا مزیدار ووري لګي ولیدل دا د سپین کې تنګي کې د استانه د پاشه شپږ ووري نه لیدل او بل موږ سره مشران ملاو شو هغه چې 50 کال مخ کې ووري شو هغه په دومره تعداد کې نه د لار مشکل شته نور حالات سټ دي
ګل حسین مومند حکومت نه ګیلو کړه او ویل چې د ووري د غرونو او د سیلګری نورو ځایونو کې حکومت وګوري مالی ګټه هم ترې اخستې شي خو په کار د انتظامیه د سیلګری لپاره ګامونه پورته کړی
زم دغه ټول کله شي دغه ځل دغه باقاعده دغه ور کړی شي خلکو ته دعوت ور کړی شي خو د رهاش زیاده ول په کې غزه کې ساس کړی شي خلکو له چورځي دغه زمنګ ایله زای خمه زیدار زیاده خو قدرتۍ خایس په کې پروت دی او بند می ور قسم په کې شته دی ور په کالو سر باغ ځای باندې کته ګورې د افغانستان او دغه نندارم په کې کولې شي
ډیپټی کمشنر محمد افتخار علم ول چې دوی به د ور په ورځو کې باقاعده میله جوړه کړي او خلکو ته بداوت ورکړي چې د سیل زایونو ته راشي
او کم ځای چې سیلانیان راتلی شي هغه مونږ ډیولپ کو مونږ ډیر سایټس ورکړي دي شیخ بابا کې کم چې کلی کلی سایټس دي تاسو چې نمونه واغستو ټور سپاټس په مونږ حالت ډیولپ کو او هغه به ان قریب ان شاء الله ډیر زر په دې کال کې وتا سودا سیزن ویل
د انتظامی پوینا چې په محمود کې لټولو خاصته د سیل زایونو کې یوسف بابا پړانګار په میچنه کې د بهیدون کې د کابل د سین غاړه په ساپو کې د تورنګزو بابا جی زیارت او په بایزو کې الزه غورنه شامل دي شانواز ترگزی مشال ریڈیو پی خبر
تبصری شننی خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تاسو جن کو غگی پا پی خبر کے دا گرمی دولسنی میں وجیشوی د خبرونو لنډیز بشیر گواخناور.
په پیښور کې نن بیان او سوداګر وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د اوړو کمی پوره نه کړل شو نو دوی به د ګل ورځې مظاهرې شروع کړي. د دوی په وینا په صوبه کې له یوې اونۍ راهیسې اوړه ځکه ګران شوي چې پنجاب خیبر پښتونخوا ته د اوړو لیږل بند کړي دي. په خیبر پښتونخوا سوات کې پرون د مسلم لیگ نون غړو د خپلو دوو ځایي مشرانو د غبیدو پر ضد مظاهره کړې. دوی مظاهره چې ادا کړې چې د حکمران تحریک انصاف سیاستوالو سره د جمعې په ورځ د اوړو په سر راپورته شوې شخړو وروسته پولیسو عبدالغفور او عثمان غنی تاڼې ته بوتلل خو اوس وایي دوی نه دي نیولي. پولیسو په دې اړه مشال ریډیو سره له خبرو انکار کړی. افغان حکومت وایي د افغانانو پر وړاندې د طالبانو د تشدد کمولو راپورونه مبهم دي او که دغه ډله سوله غواړي نو اوربندي وکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني بیان صدیق صدیقي پرون ماښام په کابل کې خبرګان ته وویل چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ مذاکراتو کې د پرمختګ خبرونه ورسېدلي دي خو د هغه په وینا هېڅ جوړجاړی له جنګبندۍ بغیر نشي کمېدلی. نن په جرمني کې د لسو هیوادونو او ملګرو ملتونو استازي د لیبیا کورنۍ جګړې پر حل خبرې کوي. د امریکې، روس، برتانیې، ترکیې، مصر، متحده عرب امارات، الجیریا، اټلي، فرانس او چین ولسمشران یا استازي به په دې غونډه کې برخه اخلي. د ایران حکومت منلی چې د اوکراني الوتکې تور ډبې یا بلیک بوکس یې اوکراین حکومت ته د سپارلو نیت ښودلی. د دې تحقیقاتو لپاره د ایران ملکي هوایي چلند چارواکو ویلي دي چې په دې ډبه کې د ثبت شوو معلوماتو د څېړنې ټکنالوژي نه لري نو ځکه یې اوکراین ته سپارلی. د جنوري په اتمه د الوتکه په تهران کې د ایراني پوځ لخوا ویشتل شوي وه او ټول سپاره یو سو شپږ اویا کسان په کې وژل شوي وو. ایران ویلي چې دا یې په غلطۍ کې ویشتل.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له احمد الله اورو.
دا نورسپانه په خپل اداري کلی کې داسې ښکاری چې نه صرف د حکمران ګوند دننه بلکې د اتحادیانو سره هم اړیکې اورس پورس خرابۍ طرف ته روانې دي ځکه چې یو خو د تحریک انصاف ګوند ممبرانو خپل شکایتونه راپورته کول شروع کړي دي نو بل خو د اتحادي ګوند ام کیو ایم یو وزیر خالد مقبول صدیقي د وزارت نه استعفا ورکولو سره سره د بل اتحادي ګوند مسلم لیگ قاف وزیر طارق بشیر چی ما هم وفاقي کابینه غونډه کې د ګډون نه کولو فیصله کړې ده. ورسپانه لیکي ټولو ته دا معلومه ده چې تحریک انصاف ګوند د خپل اتحادیانو لوجه په مرکز او پنجاب صوبه کې حکومت جوړ کړی دی. که اتحادیان تر بیل شول نو بیا ورته په دواړو ځایونو کې حکومت کول ګران دي. ورسپانه لیکي د سیاسي اتحادیانو ترمنځ اختلافات راتلل یو عامه خبره ده او حکمران ګوند سره بیا دومره وسایل وی چې د اتحادیانو غوښتنې پوره کول وروسته اختلافات ختم کړي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د حکمران ګوند ټول اتحادیانو قریبا په یو وخت کې د خپلو اختلافاتو څرګندونه وکړه او ښکاري داسې چې په حکومت دباو اچولو او خپل ټولې غوښتنې منلو لپاره دا ګام پورته کړي. نو اوس به دا کتلی شي چې حکومت یې تر کوم حده غوښتنې پوره کوي. آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې وزیر اعظم عمران خان په ملک کې د اوړو بحران نوټس په اخستو سره د نرخونو راکمولو حکم جاری کړی دی. ورسپانه لیکي صرف په یو ورځ کې په خیبر پښتونخوا کې د اوړو بوري په نرخ کې 400 روپۍ اضافه وشوه. بلخوا د روټۍ د وزن او نرخ نه متعلق د انتظامیه او نن بیانو ترمنځ مذاکرات څو حتمی نتیجې ته ونه رسیدل. ورسپانه لیکي خیبر پښتونخوا سره سره وفاقي حکومت له پکار دی چې زر تر زره دی په دې حالاتو قابو عمومي او نه صرف اوړو فراهمي دی یقیني کړي بلکې نرخونه دی هم راکم کړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چین خپل هغه دریز یو واری بیا تکرار کړي چې د کشمیر شخړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل کول پکار دي. ورسپانه لیکي پاکستان هم څو واری هند ته وړاندیز کړي چې د دې شخړې څخه مستقل حل راوستل پکار دي خو هند له خوا څه مثبت جواب نه ورکړي کیږي. نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو لپاره پکار دي چې د دې شخړې مستقل حل دی راوباسي. ورسپانه لیکي د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل د امریکا دورې پر مهال د یاد ملک د بارانو چارو وزیر ته وویل په سویلي اسیا کې تر هغه وخته په مکمله توګه امن نشي راتللی تر څو چې د کشمیر شخړه حل نه کړی شي. که امریکا واقع غواړي چې په دې سیمه کې امن وي نو ورته به د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر مسله حل کول وي.
اے ایف پی خبری ایجنس د افغانستان د سولې خبرو په اړه په رپورټ کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي د رواني میاشتې تر پای له امریکایانو سره یوې هوکړې ته ورسي. بلخوا وال سټریټ جرنال لسپانی په ایران کې د یوې اوکراینۍ الوتکې د پریوتو پیښې د پلټنو پر موضوع لیکنه خپره کړې. تفصیل شاهین بنیری اورو.
اے پی خبری ایجنس لیکي چې په داسې حال کې چې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې د سولې پاړه خبرې دوام لري، طالبان هڅه کوي چې د روانې میاشتې د پای پورې د امریکا سره یوې لوزنامې ته ورسي. د طالبانو ویان سهیل شاهین د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې دوی د لوزنامې د رسمي لاسلیک کولو نه وړاندې د تشدد راکمولو ته تیاری نیسي. واشنگتن د اونۍ راهیسې په طالبانو غږ کړی چې د رسمي خبرو د بیا پیل او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوې لوزنامې لاسلیک کولو نه وړاندې اوربند کړي. سهیل شاهین ویلي دا مذاکرې به څو ورځې دوام لري. د ای پی په راپور کې راغلي چې طالبانو سره د تړون دوه مهمې برخې کېدی شي، وړومبۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ستنېدل او دویمه د طالبانو لخوا جمنه چې دوی به د افغانستان خاوره د جهادي ډلو د پنازه په توګه نه کاروي. خبری ایجنس لیکلی چې په دغه اړه حتمی پریکړه به ولسمشر ډونلډ ټرمپ کوي. بلخوا وال سټریټ جرنال د ایران په اړه په راپور کې لیکلی چې د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی ته نږدې یو سخدریزه مولا به د یوکرینۍ الوتکې د رانسکورولو په اړه د ایران د پاسداران انقلاب ځواک پلټنې کوي. نه 50 کلن ابراهیم رئیسی په ایران کې تر ټولو مهم بنسټپال مشر دی او د آیت الله خامنائی نائب ګڼل کیږي. په 2019 کال کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ماتې نه وروسته د عدلیې مشر ټاکل شوی دی. د ایران پاسداران انقلاب ځواک ویلي الوتکې په غیر ارادي توګه په نښه کړې وه چې په نتیجه کې 146 مسافر وژل شوي وو. ایران وایي په دغه اړه پلټنې پیل کړي او ځینې کسانې نیولې دي، خو د دغه کسانو پیژندګلو یې نه ده کړې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
نن یعنی د جنوري پر 19 په برلین کې د لیبیا د وضعیت په اړه د خبرو لپاره نړیواله غونډه جوړیږي. په دې نړیوال کانفرنس کې د څه باندې 10 هیوادونو استازي ګډون کوي. د کانفرنس تر پیل مخکې د ترکیې حکومت له اروپایي هیوادونو غوښتي چې په لیبیا کې جوړ حکومت په رسمیت وپیژني. جزئیات له فرشته جلال زئی اورو.
په ملګرو ملتونو کې د لیبیا استازي غسان سلامه پرون په برلین کې د فرانسې خبري اژانس ته وویل
Nous avons aujourd'hui simplement une trêve.
Paribia ki non mojewazi mutarika kri khowar chi parishtini dawl urband. Tingshi aw dam tarika par urband badala kro. Das urband chi da biwasli kolo prosaur sara pailshi. Wanda chi mulgrim latuna gwari chi da waslu da tahrim musawiba halta sama amali shi. Pa Berlin ki pananani conference ki da Russia jomhur rais Vladimir Putin aw da America da barnui charo وزیر مایک پومپیو ګډون کوي. د چین، مصر، بریتانیا، الجزائر، متحده عرب اماراتو او ایتالیا حکومتونه هم خپل استازي ورستوي. د دې جلسې په درشل کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پر اروپایي هیوادونو ژغ وکړ چې د ترابلس حکومت په رسمیت پیژني. د لیبیا پلازمینه ترابلس کې حکومت د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پیژندل دی. د ترکیه جمهور رئیس ویل چې په ترابلس کې حکومت غوښتنه ورڅخه کړې چې خپل ځواکونه هم هلته ورواستوي. په لیبیا کې د معمر القذافي د واکمنۍ لړنګې دوره هیڅ کورنۍ چکړه روانه ده. د 2019 میلادي کال راهیسې هلته دوه متوازی ادارې فعالیت کوي. په ترابلس کې د حکومت پر ضد د جنرال هفتر په مشرۍ وسلوال جنګیږي. په جرمني کې پرون هم د جنرال هفتر یو شمېر پلویانو په برلین کې اعتراضي مظاهره وکړه. د لیبیا په ختیځ کې قبایلي مشرانو چې د جنرال هفتر په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې اوسېږي ویلي چې په خپلو سیمو کې به بندرونه او د نفتي موادو د تصفیه ځایونه بند کړي. هغوی ادعا کړې چې د ترابلس حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي د نفتي موادو د تصفیه له کارخانو او عوایدو د هغو وسلوالو د تمویل لپاره کار اخلي چې ترکیه راستولی دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
افغان حکومت وایي د اوربند لپاره د طالبانو د نه هوکړې له وجې به د سولې روانې هڅې نتیجه ورنکړي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقی په کابل کې یوې خبري ناستې ته په دې اړه وویل، ممکن طالب استازو د اوربند طرح له پاکستانه له ځان سره دوهې ته وړي وي. طالبانو په عین وخت کې ویلي چې له امریکا سره د سولې د یوې هوکړې لاسلیک ته نږدې شوي دي. له کابله د رحمت الله افغان رپورټ.
د محمد اشرف خانی ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د سولې پروسه بې معنا ده. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې د طالبانو سیاسي استازي له پاکستانه قطر ته له طرحې سره تللي او ممکن د اوربان یا د تاوتریخوالي د کموالي طرحه د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره شریکه کړي. هغه وایي، تر دې شېبې چې زه له تاسې سره خبرې کوم، تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. د افغانستان په حکومت کې زموږ برداشت دا دی، هر نوم چې دې طرحې ته ورکول کېږي او یا طالبان چې له پاکستانه تر ته له هر وړاندې سرستانه سوي، هغه له زلمی خلیلزاد سره مطرح کوي. زموږ خلک باید د اوربان شاهدان واوسي. په قوس میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې بیا پیل شوې او له شپږ ورځو مذاکراتو وروسته د طالبانو له لوري د باګرام په هوایي اډه له حملې سره سم په موقت ډول ودرول شوې. په هغه وخت کې طالبانو اعلان کړی و چې طالب سیاسي استازي د تاوتریخوالي د کموالي او له امریکا سره د وکړې د لاسلیک د مشورې لپاره پاکستان ته تللي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو سیاسي استازي د تاوتریخوالي د کموالي او اوربند له طرحې سره له پاکستانه قطر ته بیرته تللي. اسوشیټډ پریس او فرانس پریس خبري اژانسونو د پنځشنبې په ورځ د طالبانو استازي چې نمونه نه دي ذکر شوي راپور ورکړی. طالبانو د اوربند موقته طرحه له زلمی خلیلزاد سره شریکه کړې ده. د غرسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي، د چهار شنبه پر ورځ ناوخته د او لس ورځو اوربند طرحه د قطر په پلازمینه دوحه کې له ښاغلي خلیلزاد سره شریکه سوې ده. یوه پوښتنه چې مطرح کیږي هغه دا ده چې کله اوربند پرته طالبان او امریکا هوکړه لاسلیک کړي، د افغان حکومت دریز به څه وي؟ ښاغلي صدیقی وایي، د قطر د خبرو د بیا پیل په اړه د افغان او امریکایي ولسمشرانو غوښتنه دا وه چې باید اوربند وسي. د نوموړي په وینا، له اوربند پرته حتی د تاوتریخوالي کموالی به عملي نه وي. هغه وایي، د تاوتریخوالي د کموالي موضوع افغانانو ته بشپړه ګونګه ده. که زه یې تشریح کړم، په دې معنا چې هره ورځ به لس بریدونه نه کیږي بلکې پنځه به کیږي، یا خدای مکړه لس کسان دې نه مري بلکې پنځه دې مړه سي. موږ په بشپړه توګه په افغانستان کې تاوتریخوالي له منځه وړل غواړو. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلې، چې پکې پښتنې د خپلو مسلو، کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
تاندې هیلې.
د افغانستان په ننګرهار کې خزینه فعالانی وایي، لا هم د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې نجونې په بدو کې ورکول کېږي. دوی له اړوند حکومتي ادارو غواړي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره دا ستونزه منی، خو وایي چې حالت له پخوا ښه شوی دی. باز محمد عابد معلومات راکوي.
د ننګرهار په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې لا هم نجونې په بدو کې ورکول کېږي، چې دې عمل په دې ولایت کې خزینه فعالانی اندېښمنې کړي دي. په بدو کې نجونې هغه وخت ورکول کېږي چې یو څوک په کلي ولس کې ناموسي جرم یا هم قتل وکړي. ښځینه فعاله مسکا زلسواند وایي، کومې نجونې چې په بدو کې ورکول کېږي د عمر خیال یې هم نه ساتل کېږي.
په بدو کې د نجونو ورکول ډېر زیات دي. اکثره په دې کلو بانډو کې کله چې یوه پیښه ورور وکړي او بالاخره قرباني خور ګرځي، هغوی ته دا فرق نه کوي چې په کوم سن کې دي، په کوم عمر کې دي، دا ورته مهمه نه ده، خو د ورور قرباني ګرځي هغوی.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست کې د فرهنګي چارو مسؤل تورپیکی شینواری وایي، په بدو کې د نجونو د ورکولو تر څنګ په لرو پرتو سیمو کې ښځو ته شرعي حقونه هم نه ورکول کېږي.
کوم مجرم خامل کې رورو کې دا غوی په بده کې قرباني خور کېږي، ځکه خزه ته اوس هم په لورو پرتو سمه کې د دائم جنس په سترګلې دل کېږي. بیا هم هغه حق او حقوق چې د اسلام د نظر ورکول شوی دی هغه ته دی قائل نه دی.
بل لور ته د خزو چارو ریاست مشره پتانه عزیز هم منی چې د لا هم د ننګرهار په لرو پرتو سیمو کې نجونې په بدو کې ورکول کیږي، خو زیاتوي چې کمواله په کې راغلي دي. نوموړي وایي شاید دا ډول قضیې په سلو کې ډېر سلنه په لرو پرتو سیمو کې وي، خو په ښار او ښار ته نږدې ولسوالیو کې داسې قضیې نشته. په دې برخه کې شکایتونه راغلي، موږ تصمیم نیولی چې په 1999 لمریز کال کې یو پلان جوړ کړو او وزارت ته یې وړاندې کړو چې لرو پرتو ولسوالیو کې چې اوس امن شوي په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ولرو. له تیرو 13 کلونو راهیسې په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره افغان دولت او یو شمېر نړیوالې ادارې هڅې کوي، خو لا هم په دې ولایت کې هر کال د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی ګڼې پېښې ثبتېږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه 621 کلو هرتز، لنډې صفې 2011، 15,000، 13,500، 18,000 کلو هرتز.
او سم اوریدونکو، اونیز خبرونه جمهوری غږونه په دې پروگرام کې عبدالحی کاکړ د هغو مبارزینو کیسې دروروي چې په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجہد کړی دی. د دې اونۍ خبرونه د نومیالي وکیل او سیاسي مبارز شهاب الدین خټک په اړه ده. او اوریدونکو، یادونه باید وکړو چې په خبرونه کې چې شهاب الدین خټک د کومو پیښو په اړه معلومات ورکړي دي، مشال ریډیو یې په خپلواک اوس توګه تصدیق نشي کولای.
د مشال ریډیو په جمهوری غونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري قانوني حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي، وهل سوي، ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړې دي. نننۍ خبرونه د عوامي ورکرز پارټۍ د یو مشر شهاب الدین خټک د مبارزې په اړه ده.
د دې غزل دا شعر چې کوم دا بیا خصوصا د جنرال مشرف دغه ظالمانه دور ته په کې اشاره ده. چې دې ښار کې دې ښار په مرۍ غلې څوکیدار چې څنګه پخوا و اوسم ده.
دا شعر شهاب الدین خټک په هریپور جیل کې د بندیوانۍ په دوران کې لیکلی وو. دا 2001 کال و او جنرال مشرف د پاکستان واکمنو چې پر ضد یې د دې هیواد وکیلانو یا قانون پوهانو په پراخه کچه تحریک چلولی. دا د شهاب الدین خټک د شاوخوا 40 کلنی سیاسي جدوجهد لومړی جیل وو، خو هغه د سیاست، جمهوریت، انساني برابرۍ، طبقاتي جدوجهد، قانون واکمنۍ او ترهګرۍ ضد مبارزې له کبله ځورونې او کړاوونه په نورو شکلونو کې هم لیدلې دي. شهاب الدین خټک په اصل کې د خیبر پښتونخوا د کرک اوسېدونکی دی، خو پیدا سوی په 1915 کال کې د ملاکنډ په تانه ښارګوټي کې دی. دا ځکه چې د هغه پلار هلته ملازمت کولی. سیاست ته د هغه رجحان د خپل نکاح او پلار له وجې وو چې پاړه شهاب الدین خټک وایي
چې زما نیکه چې کوم هغه د خدای خدمتګار او د تحریک سره وابسته پاتې شو. الدین خټک د پښتو ژبې شاعر او لیکوالو، د رسول تاریخ کتابونه هم چاپ شوي دي. هغه بیا د اجمل خټک بابا سره خپل ذاتی ډېر تعلق و. دغه کې غریبو خلکو د مزدورانو کسانانو خبره به هغه هم کوله. نو دا یو سیاسي تربیت یا زده کړه ما په خپل کور کې هم کړې وه. مثلا زما والد صاحب چې هغه په سرویس کې و که نه دي مضیاءالحق ماشاءالله هغه کې هغه حاضر اعتاد پاتې شوی و او مختلف طریقو سره د هغه ټارچر کولو کوشش شوی و. کله همکاری کې هغه ته مسلې جوړول کله لري لکوته هغه تبادله کول.
شهابالدین خټک لا هم دولس کلنو چې د هغه غیر چاپیره سیاسي ماحول د هغه د سیاست سمت وټاکلی.
دا نن سوا او یلم کال شو کړی دي د دې د پس په دغه علاقې کې کسان تحریک شو د خپل بنګش شندار په زور. بیا نن سوا انځاو یا يم شپګاو یا يم زما عمر ډیر کم دغه وخت کې خو د دغه تحریک سره زما هم درته یې کړی چې ما له سم پاس کړو دا غینه پس بیا مونږ
شهابالدین خټک چې په کم ورځو کې عملی سیاست ته ودانګل دا په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق د مارشل وختو په افغانستان کې د شوروي اتحاد فوجونه داخل شوي وو او خیبر پښتونخوا د افغان مجاهدینو د تنظیمونو مرکز ګرځېدلی وو. په عین حال کې د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د جنرال ضیاء الحق د مارشل خلاف د جمهوریت بحالی تحریک هم پیل کړی وو. په دې ورځو کې به په پېښور او خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې چاودنې هم کېدلې. نو په داسې حالاتو کې د ناامنۍ او جنرال ضیاء الحق پر ضد جلسې جلوسونه کېدل چې په کې به شهابالدین خټک هم برخه اخیستله.
په کوارټ روډ باندې د کمردین ګړی یو یو سکول و هلته یو بلاس شو په یو ټرک کې ډېر ماشومان پاره کې تللي وو. په هغې کې بیا مونږ چې کوم جلوس واخیسته وو نو خیبر بازار کې په هغې باندې ډېر بدترین لاټي چارج شوی وو. په هغې کې زه فوک شوی وم، ما ټول بدن نه سره
په 1978 کال کې د جنرال ضیاء الحق په الوتکه کې له وژل کېدو سره په پاکستان کې مارشل ختمه شوه. د انتخاباتو له لارې جمهوري حکومتونه جوړېدل او ماتېدل. د شهابالدین خټک سیاسي مبارزه هم روانه وه. هغه د وکالت ډیګري ترلاسه کړه. په 1994 کال کې په ایبټ آباد کې جج شو، خو د قاضي په حیث ورسره د ځپل سوي طبقې غم وو او هم په داسې یو مقدمه کې بیا نوکری للا سوار کړه.
نوکری هم ما قربان کړی دا زه شول جج و ما پاره کې دا شو شو چې ډېر لوکل مالداري سړي مثلا را لده ډېر غریب سړي سره او دا غریب سړي نه غوښتل خپل بدمعاشانو په ذریعہ سره کور قبضه اخستا او زنانې بيد تکلیف باندې او وشړل دي او سامان نه ټیو ورزول. دا غی خلکو خلاف ډېر سخت اکشن واخست او زه مجسټریټ وم. سی بس دا او چې دا غی خلکو رسائی ډېر لرې درې پورې وو. ما ته د سختاري چې دا غی یعنی زمونږ د هغه وخت دای ګور د جدان سره هم تعلقات او دا وخت کور کمانډر سره هم تعلقات. خو زه کلک په دې خبره ولاړ وم چې انصاف دا نه دی چې دوه برابر خلکو په منځ کې سره انصاف کوي. انصاف خو اصل انصاف دا دی د یو پروګرام ملګرتیا وکړل شي. نو هغه کې ما دا غنو کړی نه هم لاس وینځل خو زه هغه پیمانه نه ما
دا نو کړی. له لاس ور کول ورسته شهابالدین خټک وکالت شروع کړ. په 1999 کال کې جنرال مشرف د نواز شریف حکومت ختم او مارشل ولګوله. په 2009 کال مارچ میاشت کې جنرال مشرف د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس افتخار چودري په استعفا ورکولو مجبور کړ چې هغه له استعفا ورکولو انکار وکړ. جنرال مشرف ته هغه د نیولو حکم وکړ چې پر ضد په دې هواد کې وکیلانو د عدلي بحالی په نوم تحریک پیل کړ. شهابالدین خټک په دې کې فعال برخه واخیسته او گرفتار شو.
د مشرف په وخت کې بیا داسې و چې کجوري تا سره ورسېدو او هغه د گرفتاری ورنټ لري سره او بهر کوڅه کې هغه داسې یو موقع و چې ما ته یو اطلاع راغله چې پولیس بهر راغلی دی. اګه سچويشن دا څه چې زال تنوته سما کوم صاحب دي کسان ته چې دا وي دا تاریخ چې دا راځي نشي کوم به دې چې څو پورې دې کې خلک گرفتاری ورنه نو ما د خپل گرفتاری ورک او زه بیا تقریبا اتل فرزي ګورجیل کوم په دغه تحریک دوران کې زموږ خلاف یو درې اف آی آر هم مقدمه هم جوړ شي وي په خبر کې او دا گرفتاری زمون چې واستین ان پیو لاندې شو چې کوم د هوم ډپارټمنټ اف نه دا سیاسي خلکو د بندي کولو هم آرډر جاری کیږي دا غی لاندې شو.
یوازې شهابالدین خټک نه بلکې له هغه سره په لسګونو نور وکیلان او سیاسي فعالان هم نیول شوی وو. نو مړی وای په جیل کې به مشاهره کولې او کتابونه به لوستل.
بالکل زما دا نیت و چې دا گرفتاری چې مونږ ورکو نو دا تحریک په مضبوطیږي. ما روان سره جیل ته کتابونه هم اخیستي وړي مې وو او دې نه علاوه ما مطلب دا ده چې ریډیو هم راخیسته او ځان سره اخبار به مونږ کتو کتابونه به مونږ کتو او البته یو گراوند او هغه کې بمون ګرځیدو را ګرځیدو روټي بمون ته په ټایم ملایوي دا او د شپې په بیا دا و چې مونږ خپل ژوند غم په خپل دا کول نو البته دا شی مشاعري غونډه دا شی دا مونږ یو دغه د سندرو د ګرځ پروګرامونه دا او په دې طریقې سره مونږ ځان مشغول ساتو.
شابدین خټک له وکیل سره سره شاعر او لیکوال هم دی، خو چې کله د جیل دننه په دکان کې د کاغذ او قلم غوښتنه وکړه نو ور نه کړل شو.
د جیل کې یو دکان او چې هغه کې به قیدیانو ځان ته د ضرورت سیزونه اخستو، ما اصل د معلوماتو په غرض همته کې هغې ته وویل چې یاره ماته یو کاغذ او قلم په کار دی د لیکلو دپاره، یو پن په کار دی. هغه مې چې دا دلته جیل کې نه میلاویږي چاته، نو بیا ما چې معلومات کړو چې دا ولې نه میلاویږي، دا خو بې ضرره شی دی، دا چاته څه وایي؟ نو زه خبر شوم چې دا چونکې په دې جیلونو کې د قواعدو او ضوابطو او خلاف ورزي هم کېږي، جرم هم پکې کېږي، نشې هم پکې خرڅېږي، قیدیان دې ته مجبورولی شي چې د هغې نه عمله سټاف چې کوم دی هغې ته پیسې اخلي، څوک نه ورکوي، هغه بیا ترچر کوي، وهي او بېزتي کوي. نو ځکه په دغه ځای کې قلم او کاغذ چې دی دا په سختۍ سره منو چې څوک چرته په هغې کې لیکلو نه کوي او هغه سر په لاس یا په څه طریقه د شکایتونه خپل بره ونه لېږي.
په 2008 کال کې شابورتن خټک په جیل کې اتلس ورځې تیر کړې او راووت. په دې دوران کې په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو طالبانو تشدد زور اخیستی وو. شابورتن خټک به په هر هغه غونډه او مظاهره کې برخه اخیسته چې د ترګری او انتیا پزندۍ خلاف بوا، هغه به نارې هم والی او ویناګانې به هم کولې. او بیا په 2014 کال کې پر هغه قاتلانه حمله وسوه.
زما په دې پیښور کې 2014 کال کې په ما باندې د ټارګټ کلینګ هم نو شو، او د خپل ګاډي کې روان وم کور نه وتم او ریپورټ ته تلم. نو په دې کې زمونږ کورونه چې کومه ګلۍ راوتې وه د هغې نه پس یو سړک وو، او هغه سړک بیا مین روډ سره ملاوېدو به دلته په ما باندې دغه برید وشو. هغه قدرت الله تعالی داسې زه محفوظ ساتلم چې زه پخپلم اوس هم حیران یم، زما ګړی لګېدل او شیشې ماتې وې او ټایر پنچر لګېدل او زه بچ شوم او د هغه موقع نه ووت. د انسانیت خبره ما کړې ده، ما د ورورولۍ خبره کړې ده، ما د پښتنو په خاوره د ترهګرۍ خلاف خبره کړې ده. مونږ همیشه دا خبره کړې ده چې پښتانه چې دي د دوی خاورې نه په مصنوعي توګه میدان جنگ جوړ کړی شوی دی. نو دا ټولې داسې خبرې دي چې دا زمونږ د پښتون قوم د مرګ او ژوند خبره ده، او په دې باندې مونږ چېرې هم کمپرومایز نه دی کړی. ظاهره ده چې داسې خلک بیا داسې مسلو سره مخامخ کېږي. انتظار چې څنګه پخوا وسم دی، دا بیمار چې څنګه پخوا وسم دی، او دلته خلک د یو بل په وینو پای، دغه کار چې څنګه پخوا وسم دی، او د شیخ کار په چل فریب خېټه پالل دي، دا روزګار چې څنګه پخوا وسم دی، وګه تګه غریدل یا ترهیدل مزدور کار څنګه پخوا وسم دی. د دې غزل دا شعر چې کوم دا بیا خصوصا د جنرال مشرف دغه ظالمانه دور ته پکې اشاره ده چې په دې خار کې د دې خار په مرۍ غلې څوکیدار چې څنګه پخوا وسم دی.
درنو اوریدونکو، د مشال ریډیو په جمهوریت ژغونو پروګرام کې مو د عوامي ورکرز پارټي د یو مشر شابودین خټک د مبارزې کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
سروې خبرونه کې دي زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221212015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. مونږ مو پته مې
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شیئر